په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه سفی الله ستانک زم تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو ری په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان ولسی جرګې د احمد بهزاد، بشیر احمد تیانج، فرشتہ انوری او پروین درانی عضویت په غونډه کې د نه حاضرېدو په خاطر وزانډو. نور مهم مطالب هم در تخبرو، خو تر څه مخ کې د خبرونو ترازم د سیمې او نړۍ په خبرونو کې چې ورسته فریبا ظاهر وي اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له خپل روسي سیال سرګی لاورو سره خبرې پیل کړې دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو وای په دیار بکر ښار کې د پولیسو پر یو مرکز پرونی مرګونی چاودنه یو تروریستي برید و. دا خبرونه ورسته خبريږي، خو لمړی د افغانستان مهم خبرونه ناجیه ساپی وای.
السلام علیکم، د هم تر دې دمه د مهم خبرونو سره ټکی. د ولسی جرګې دویم مرستیال وای په کابل کې روسی ډیپلوماټان په ځینو غونډو کې د طالبانو په ګټه او د حکومت پر ضد سرګندونې کوي. د افغانستان ولسی جرګې د سلورو وکیلانو دندې وځنډولې او د افغانستان په شمال کې د بلخ کندوز سړک نن ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسی جرګې د اداري پلاوی ځینې غړي وایي په کابل کې روسی ډیپلوماتان د ملي شورا د ځینې غړیو په ګډون د یو شمېر قومي مشرانو او ځوانانو سره په غونډو کې د طالبانو په ګټه او د حکومت پر ضد سرګندونې کوي. د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمد زینن ازادي راډیو ته وویل چې دغو ډیپلوماتانو چې افغان حکومت او په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه د خلکو خیر ندی یاد کړی. نوموړي په دې اړه وویل
بل د دوی ډیپلوماټانو چې افغان حکومت د تاسو یا طالبان د تاسو لپاره کوم خطر نه دی، تاسو لپاره خطر چې دا سیلي نظام ده او امریکایان دي، نو دوی له دغې لارې غواړي چې د افغانانو یا د افغان ولس یا د مجبور خلکو ازان خراب کړي او لویغونه دوی زموږ په عمراتو کې غلطه استفاده کوي.
د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په دې اړه له سویلو ډډه وکړه. روسیا تر دې وړاندې هم له طالبانو سره د اړیکو په خاطر تورنه شوی، خو روسیې تل ټینګار کړی چې د اړیکې په افغانستان کې د روسي باو د خوندیتوب او د هېواد د سولې له بهیر سره د مرستې په هدف دي. د افغانستان ولسی جرګې د شلو ورځو پر لبسی غیر حاضرۍ ولابل د سلورو وکیلانو دندې وځنډولې. په دغو وکیلانو کې احمد بهزاد، فرشتہ انوری، پروین درانی او بشیر احمد تیانج شامل دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د نن ورځې په غونډه کې وویل چې دغه وکیلان به له دې وروسته له ټولو امتیازاتو بې برخې وي او نشي کولی چې ولسی جرګې ته راشي. د افغانستان ولسی جرګې تر دې وړاندې ویلي چې د اکثر وکیلانو د غیر حاضرۍ له امله ډېرې غونډې بې نتیجې پای ته رسیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی پولی تخنیک پوهنتون او د آریان روز شرکت د لوري نن په کابل کې درې ورځنی نندارتون پرانستل شو. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال محمد یونس مومن نن د دغه نندارتون د پرانستی پر مهال ویل
نمایشګاه یو نقطه د وصل ده چې خلک هلته کولی سي خپل ځان ته بازار پیدا کړي په هغه شان چې څوک نوی خبر په خبريږي.
د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي د دغه نندارتون له پرانستلو یې هدف د کورني تولیداتو او محصولاتو څخه ملاتړ دی. او د افغانستان په شمال کې د بلخ کندوز سړک نن ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د فواید عامې وزیر محمود بلیغ رسنیو ته نن وویل چې د دغې پروژې لګښت چې 3.9 میلیونه ډالر دی د جرمني د پراختیايي پروګرام لخوا ورکړل شوی. د څرګنده کړه چې د دې پروژې کار د 2012 میلادي کال په لومړیو کې پیل شوی و. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
سلامونه. په ایران کې د دولت تر کنټرول لاندې رسنۍ راپور ورکوي چې د دغه هیواد په خوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد د ایران د راتلونکو ولسمشر انتخاباتو د سیالۍ لپاره خپل نوم لیکلی دی. نوموړي دوی دورې نور هم د ایران ولسمشر کړی دی. راپور نوای احمدی نژاد نن خپل نوم لیکلی چې د ولسمشر د کاندیدانو د نوم لیکنې دورې دوهم ورځ ده. دا دوره د اپریل په 11مه پیل او تر 15 نیټې پورې دوام وکړي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خمینی تیر کال احمدی نژاد ته ویلي و چې بیا د ولسمشر ته نه درېږي. ایران رسنیو راپور ورکړی چې د احمدی نژاد نږدې متحد حمید بقایی چې پخوانی مرستیال ولسمشر دی هم خپل ځان کاندید کړی دی. د دغه هیواد ولسمشری ته نور احتمالي کاندیدان به د ایران د شورای نگهبان لخوا وارزول سي. احمدی نژاد تېره اونۍ ویلي وو چې په پام کې نه لري ځان کاندید کړي او دا چې د بقایی ملاتړ به کوي. حمید بقایی په 2015 کال کې څو میاشتې د نامعلومو تورونو په تړاو بندي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره خبرې پیل کړې. د خبرې داس مهال کېږي چې په سوریه کې د جګړې پر سر د دوی ترمنځ اختلافات او ستونزې ډېرې سوې دي. د خبرو په پیل کې ټیلرسن ویلي د داسې آزادو رښتینو او صادقانه خبرو اترو په تمه دی چې وکولی سي د امریکا او روسیې اړیکې په ښه توګه تعریف کړي. ټیلرسن وایي متحده ایالات غواړي ګډې ګټې روښانه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو د کمولو لیواله دی. دوی وایي د دوی ترمنځ د خبرو اترو لار به تل پرانیستوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیا ویلي چې امریکا باید روسیې ته د ده په وینا دا ناسم وړاندیز ونه کړي چې د امریکا د پلوي یا مخالفت یو انتخاب کړي. دوی وایي امریکا باید د اپریل د 8 نیټې د برید په څیر چې د سوریې د حکومت پر یوې هوایي اډې وکړ بیا ترسره نه کړي. یو لوړ پوړی روسي ډیپلومات ویلي د سوریه په اړه د امریکا پالیسی یو معما ده. روسي خبري اژانسونو د هغې و د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال سرګی ریابکوف څرګندونې لږ مخکې تر هغه خبرې کړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په مسکو کې خبرې پیل کړې. د مسکو ته د ریکس ټیلرسن لومړنی رسمي سفر دی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د پیلېدو راهیسې کېږي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د کارېدو په غبرګون کې امریکا په سوریه کې پر یوې پوځي هوایي اډې توغندوی برید وکړ. ټیلرسن پرون ویلي وو چې روسیه باید د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم له ملاتړ لاس واخلي. ریابکوف وایي په ټوله کې د سوریې په برخه کې د امریکا د ادارې دریځ زموږ لپاره یو معما ده. تر دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس ویلي وو چې دوی څېړنه کوي چې روسیه په سوریه کې په وژونکي کیمیاوي حملې کې نقش درلود که څنګه. خو ده وویل چې د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون تر اوسه یوازې د سوریې حکومت په دې حمله کې دخیل ګڼي. د امریکا دفاع وزیر پرون ویلي شخصاً هغه اطلاعات کتلي او وایي چې بې له شکه چې د سوریې رژیم پر خان شیخون شارکوټي د حملې مسؤول او تصمیم نیونکی و. هغه حمله اته ورځې مخکې سوې چې په نتیجه کې 80 کسان وژل شوي دي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن هغه پریکړه لیک ته رای ورکړي چې له مخې یې د سوریې پر ملکیانو د تېرې اونۍ د کیمیاوي حملې په اړه بېطرفه څېړنې ته لار اواروي. هغه حمله د دې سبب سو چې د امریکا متحده ایالات د سوریې پر یوه پوځي اډه د توغندیو برید وکړي. ډیپلوماتان وایي بریتانیا، فرانسې او امریکا پر دغه پریکړه لیک سرسري بیا کتنه کړې ده. دوی دغه پریکړه لیک تېرې اونۍ وروسته له هغه چې د سوریې پر خان شیخون شارګوټي د کیمیاوي ګازو حمله وسوه وړاندې کړې وه، خو روسیې او چین ورباندې انتقاد کړی و. امنیت شورا دغه رای اچونه په داسې حال کې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټیلرسن له کرملین څخه غواړي چې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد څخه پر خپل ملاتړ غور وکړي. د ملګرو ملتونو ډیپلوماتان وایي داسې ښکاري چې روسیه باید د دغه پریکړه لیک د تصویب مخه ونیسي. دغه راز چین چې تر دې مخکې د سوریې لوری نیولی په پام کې لري له رای ورکولو ډډه وکړي. د خبرونو پای.
لفریبا ظاهر مننه چې دا سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل. دا او د افغانستان مهم خبرونه د ازادي رادیو په ویب سایت www.azadiradio.com کې کتلای شي. وړاندې په دغه اوساته پروګرام کې اورئ چې د افغانستان ولسي جرګې د احمد بهزاد، بشیر احمد تیانج، فرشتان وری او پروین درانی عضویت د دې لپاره وزنډو چې شل ورځې مسلسل ولسي جرګې ته نو ورغلی.
اینمی چهار نفر برای امروز مطابق ماده 73 اصول وظایف داخلی رسما اعلان شد، از تمام امتیازاتش محروم و در جلسات اشتراک کردن نمیتونه.
افغانستان د ولسی جرګې دویم مرستیال وی په کابل کې د روسیې سفیر د ملي شورا له ځینو غړي او یو شمېر قومي مشرانو سره په لیدنه کې د وسلوالو طالبانو په پلوي او د نظام پر ضد څرګندونې کوي.
د روسیې سفیر په خپل معنی خلکو سره لیدنې لري. وی توایي چې تاسو مشکل له افغان نظام سره ده، له امریکایانو سره ده، طالبان د تاسو لپاره مشکل او تهدید نه ده.
نگینا اوتمانزه د ماشمانو لپاره د ادبیاتو کتابونه او شعرونه لیکي. د مخکخو خزو په دغه اوسنی پروگرام کې مو چې ورسته خبريږي ورسره خبري کړې دي.
راتلونکي میشه ترنګ ترنګ او کوهي د خوانځي ځای بهتر دی چې وروسته بخته نور به ورکو د جنګمن په اوله به روان شو داسې ښکلی څنګ په څنګ.
یو سلام هغه اوریدونکو ته چې تازه له موږ سره یو ځای شوي دي. وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې او لس دقیقې دي. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان ولسي جرګې د دغې جرګې د څلورو وکیلانو دندې وځنډولې. د دغې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د چهارشنبې په ورځ عمومي غونډې ته وویل د داخلي وظایفو د نوي اصولو له مخې هر هغه وکیل چې شل ورځې په مسلسل ډول غیر حاضر وي د دندې د ځنډولو تر څنګ له ټولو امتیازاتو هم محرومیږي. اخوا یو شمېر حقوقي کارپوهان د ولسي جرګې دغه کړنه غیر قانوني بولي او وایي قانون باید په ټولو وکیلانو یو شان پلی شي. وصل وصال د ولسی جرګې دغې غونډې ته ورغلی و او همدا شیبه د کابل په سټوډیو کې دی په دې اړه یې جزئیات راټول کړي.
د افغانستان ولسی جرګې د څلورو تنو هغو وکیلانو چې په مسلسل ډول شل ورځې د دغې جرګې په عمومي او د کمیسیونونو په ناستو کې غیر حاضر ول له ټولو امتیازاتو محروم او دندې وځنډولې. یادو څلورو وکیلانو کې د احمد بیزاد، بشیر احمد تیانج، فرشتي انوري او پروین دورانی نومونه شامل دي. ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د چهارشنبه ورځې په عمومي ناسته کې ویل چې دغه وکیلان نور نشي کولای چې د ولسی جرګې په عمومي او د کمیسیونونو په ناستو کې ګډون وکړي.
در یک اجلاس هر عضو کې
په یو جلسه کې هر هغه وکیل چې شل ورځې غیر حاضر وي له ټولو امتیازاتو محروم او د ولسی جرګې په عمومي او د کمیسیونونو په ناستو کې ګډون نشي کولای او دغه کسان چې نومونه نن رسمي اعلان شول له ټولو امتیازاتو محروم او نور د دغه جرګې په ناستو کې ګډون نشي کولای.
ماده 73 اصول وظایف داخلی رسما اعلان شد از تمام امتیازاتش محروم و در جلسات اشتراک کرده نمیتونه.
خغلی ابراهیمی زیات کړ چې دغه پریکړه د ولسی جرګې د داخلي وظایفو د نوې لایحې لمخې د ټولو وکیلانو د حاضرې او لاسړلو او کتنو ورسته شوه. د دغه جرګې د داخلي وظایفو د نوې لایحې د دریمې ماده د دویمې فقرې لمخې د ولسی جرګې په یو جلسه کې که هر غړی شل ورځې غیر حاضر وي خپل ټول امتیازات د لاس ورکوي او د دغه جرګې په عمومي او د کمیسیونونو په ناستو کې ګډون نشي کولای. په ورته وخت کې د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون همایون بیا وویل چې قانون باید په ټولو وکیلانو یو شان پلی شي او هغه زورواکي چې له کلونو راهیسې د دغه جرګې په ناستو کې غیر حاضر دي په هغو هم باید دغه قانون یو شان پلی شي. ګنې دا به له دغو څلورو کسانو سره بې انصافي وي. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان هم د ولسی جرګې دغه کړنه غیر عادلانه ګڼي او ټینګار کوي چې د افغانستان ولسی جرګه باید دغه قانون په ټولو وکیلانو یو شان پلی کړي.
بله واصل وصالو چې د ولسی جرګې د نن ورځې د عمومي غونډې په اړه چې پکې د څلورو وکیلانو دندې ځنډول شوې وې معلومات راکول. بشیر احمد تیانج، احمد بهزاد، فرشته انوري او پروین دراني هغه څلور وکیلان دي چې د ولسی جرګې لخوا یې دندې ځنډول شوې دي. هغه هم د دې لپاره چې د ولسی جرګې په یوې دورې کې د شلو ورځو لپاره په مسلسل ډول غیر حاضري کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو دولس پکنې منځنۍ چپاو اف ام 3.5 په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د افغانستان د ولسی جرګې دویم رسیال وی په کابل کې د روسیې سفیر د ملي شورا له زینو غړیو او یو شمېر قومي مشرانو سره په لیدنه کې د وسلوالو طالبانو په پلوي او د نظام پر ضد څرګندونې کوي. محمد نذیر احمد زید چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل دوی په دې برخه کې اکرا اسناد او شواهد لري او د اړتیا په صورت کې به وړاندې کړي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وی افغان حکومت مسؤلیت لري چې د هیواد خپلواکۍ، امنیت، ثبات او اقتصادي پراختیا لپاره د روسانو د دا ډول اقداماتو مخنیوی وکړي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ولسی جرګې دویم مرستیال وایي په کابل کې د روسیې سفیر د کابل ښار په کارتیسی او کارتیچار سیمو کې میلمستونونه فعال کړي او میلمنو ته پکې د امریکا او افغان حکومت پر ضد تبلیغات کوي. محمد نذیر احمدزی د چهارشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د میلمستونونو ته د ملي شورا یو شمېر غړي هم وربلل سوي وو. د ښاغلي احمدزی په خبره غونډو ته وربلل سوی ځوانانو ته ویل کیږي چې طالبان د افغانانو لپاره ګواښ نه بلکې د امریکا په لاس جوړ شوی اوسنی نظام او په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه ستاسو لپاره ستونزه ده.
د روسیې سفیر په خپله معنی خلکو سره لیدنې لري، دوی د پارلمان وکیلان غواړي، حتی نور قومي مشرانو سره په کارتیچار کې مهمانخانی خلاصې کړي دي. خلک چې وغواړي هغوی ته وایي چې تاسو مشکل له افغان نظام سره ده، له امریکایانو سره ده، طالبان د تاسو لپاره کوم مشکل او تهدید نه ده. تهدید د تاسو لپاره پیلي نظام ده چې دا د امریکې جوړ شوی نظام ده او دا همدغه رقم ته تبلیغات شروع کړي دي. په دې مورد کې اسناد موجود دي، هر وخت هانې ټیم چې وغوښتل شو موږ سره دغه اسناد شته چې دغه موږ یې رایه کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبې په ورځ د ارزګان امنیه قومندان مل پاسوال غلام فاروق سنگری ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په هغو سیمو کې چې د طالبانو تر واک لاندې دي څو تنه روسي پوځیان د ډاکټرانو په جامه کې لیدل سوي دي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان په چارو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه دا ډول څرګندونې کیږي، بلکې له دې وړاندې په اروپا کې د ناټو د غړیو قومندان کورتیس سکاپاروتی ویلي وو چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ترمنځ د روسیې نفوس مخ په زیاتېدو دی. که څه هم د ولسي جرګې د دویم مرستیال د تازه څرګندونو په اړه روسي چارواکو غبرګون نه دی ښودلی، خو درې ورځې وړاندې کابل کې د روسیې سفارت دا ډول راپورونه رد کړل او یو ور بیا یې ټینګار وکړ چې دوی له طالبانو سره هیڅ ډول مرسته نه کوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغان حکومت نظر هم راواخلو، خو بریالي نسو. بلخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې له طالبانو سره د روسیې د پوځي مرستو په اړه افغانستان کې د اشخاصو او افرادو لخوا ادعاوي د هغوی شخصي نظر دی او د افغانستان د حکومت رسمي نظر نه څرګندوي. بلور ته د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وای دا چې د نړۍ او افغانستان حالات بل پړاو ته ځي، روسان هڅه کوي چې په بیلابیلو تکتیکونو د افغانستان په چارو کې ښکېله پاتې سي. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم وای افغان حکومت مسؤلیت لري چې د خپلواکۍ د ساتلو لپاره له قانوني لارو د روسي ډیپلوماټانو د کړنو او تبلیغاتو مخه ونیسي.
موږ حق لرو چې د قانون پر بنیاد باندې د خلکو سره چلند وکړو، ځکه دوی هر ډول تقابل، هر ډول افراط، هر ډول تعامل چې د افغانستان حکومت خبر نه یو یا هم لسرو کړو راوختلی، د افغانستان د امنیت او ثبات او استقلال او خپلواکۍ او اقتصادي انکشاف وړاندې باندې یو خنډ تمامېدای شي. زموږ مسؤلیت دی چې په دغه برخه کې روسان تعداد موږ حق لرو چې د هغوی مخنیوی وکړو.
ښاغلی خادم پر افغان حکومت انتقاد کوي چې ګونګه او نامعلومه بهرنۍ پالیسي مخې ته وړي چې ځینو هیوادونو ته د لاسوهنې زمینه برابره کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد او روسیې د دولتونو او ولسونو ترمنځ روابط پر مستقیمو، رغونکو او شفافو دو اړخیزو اړیکو ولاړ دي او افغانستان له ټولو هیوادونو سره شفافه او دوستانه پالیسۍ لري.
و موردل چې د ولسي جرګې مرستیال وایي د روسیې سفیر د نظام پر ضد له خلکو سره په خبرو کې تبلیغات کوي. ورزو پام دیړې یو بلې موضوع ته، د روسیې او امریکا ترمنځ اختلاف له سوری وروسته اوس په افغانستان کې هم لیدل کیږي. د ولسي جرګې د ځینو غړیو په وینا په افغانستان کې د روسیې سفیر له ځینو افغان چارواکو او شخصیتونو سره په کتنو کې هڅه کوي چې هغوی د امریکا خلاف ولمسوي. روسي چارواکي دا ادعاوي ردوي. عصمت ساروان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د روسیې او امریکا ترمنځ په اړیکو کې ترنګلتیا نور له منځني ختیځ او د سوریې لخوا د کیمیاوي وسلو له حده اوښتې ده. د نیویارک ټایمز رسپانې د راپور له مخې اوس د افغانستان د سولې پروګرام د دواړو هیوادونو ترمنځ په اختلافاتو کې یوه بله زیاتونه ده. ټاکل شوې ده چې د راتلونکي جمعې په ورځ په مسکو کې د افغانستان په اړه کنفرانس جوړ شي. په دغه کانفرنس کې امریکا ګډون نه کوي، خو پاکستان، چین، هند، افغانستان او د منځنۍ اسیا هیوادونه دې غونډې ته بلل شوي دي. امریکا ویلي په دې خاطر د مسکو په کانفرنس کې ګډون نه کوي چې د روسیې په نیت نه پوهیږي. د سیاسي چارو کارپو او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی وایي متحده ایالاتونه د افغانستان د رواني جګړې مهم اړخ دي او د مسکو په غونډه کې ګډون مهم دی.
زه فکر کوم چې د افغانستان په قضیه کې یو جدي اخ د امریکا متحده ایالات دا او راتلونکي کې به هم دي. که چیرې د مسکو په غونډه کې د امریکا متحده ایالات ګډون ونه کړي، دغه مذاکرات په یقیني ډول نیمګړي دي او څه الزامات د امریکا خواته نه توجیه کیږي. دلان په ټوله کې د مسکو په غونډه کې د امریکا متحده ایالاتو نه ګډون پروسه په یو ډول نه یو ډول متاثره کوي.
د دسمبر لمیاشتې را په دې خوا دا څوم کانفرنس دی چې د افغانستان په اړه په مسکو کې جوړی شي. په لومړۍ غونډه کې د افغانستان له ګډونه پرته روسیې، چین او پاکستان برخه لرله. خو په دوهمه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ټیټ رتبه استازي ګډون کړی و. د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي او دغه راز یو شمېر امریکایي چارواکي باور لري چې روسیه له طالبانو سره پوځي مرسته هم کوي. روسیه دا خبره ردوي، وای د افغانستان د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره له طالبانو سره تماسونه نیولي او غواړي چې د افغانستان بې ثباتي د منځنۍ آسیا هیوادونو ته خپره نه شي. خو د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی وای چې له طالبانو سره د روسیې د ملاتړ کره اسناد شته. ښاغلی احمدزی همداراز ویل په کابل کې د روسیې سفیر له ځینو افغان چارواکو او سیاستوالو سره کتنې کړي او هغوی د امریکا خلاف هڅولي دي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس او د امریکا د مرکزی قماندان جنرال جوزف ووټل په شمول یو شمېر چارواکي باور لري چې روسیه له طالبانو سره مالی مرسته او حتی وسلې ورکوي. نیویارک ټایمز په یو راپور کې ویلي په داسې حال کې چې په اروپا کې د ناټو او روسیې اختلاف زیات شوی، له سخت دریځو سره د روسیې مرستې په سیمه کې د ناټو ځواکونو ته ګواښ پېښوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ د خبرونو لیدلو او ریدلو ته هم دراز به راپورونو کتلو ته ازادي راډیو ډاټ اورګ پښتو پانی ته ورسې، هم دراز فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو د ازادي راډیو پښتو فیسبوک پانه د کولای شي لزان سره خوخه کړی او لمهمو او تازه خبرونو خبر شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وی پر ډیورند کرخه د اغزن سیم غزول د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې همکاري نشي کوله. حضرت عمر زاخلوال هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواکې پاکستانی چارواکو د په افغانستان کې دننه د پوځي عملیاتو د کولو غوښتنه کړې وي. ښاغلی زاخیلوال د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال غلام غوسته اول
اوله خبره ده چې موږ د اغزن تار په مخالفي او وسیم مخالفي او پرتلونکي کې مخالفي هیڅ نو تفاهم د افغانستان حکومت سره د اغزن تار پر لګولو دیورن په کار خوانه نشته، خصوصا په یو اجتماع ساده کې چې دیوالونه په نور هیوادونو ترمنځ موجود وو دیوالونه نړول کېږي او دلته دیوالونه خصوصا چې دیورند کرخه اخو دی خواته یو خلک پراته دی یو قوم پروت دی سره د دوی ترمنځ د دیوالونو د غي جات د قطن نه خلکو ته منور ور دي او نه د دوه ملکونو د روابطو په جوړیدو کې مثبت سپیدې دي شي. حقیقت کې د ترګری سره په مبارزه کې هم موثر نه دي، ترګری سره په مبارزه کې موثر هغه د پالیسیو تبدیل دي، هغه پالیسیانه چې یو د بل امن سره حمایه کو یو په بل په هیواد کې د سولې حامی او ملاتړی وسی هغه پالیسی په کار دي. دا شایان چې دي دا عریضی شایان دي، مګر تبن زموږ روابط سره خرابول شي بدترول شي.
پاکستان د افغانستان په خاور کې د عملیات وختونه هم څوره دي وړاندې کړي په دې باندې تاسو سره راځي عمل
د افغانستان په خاور کې داخل کې قطن هیڅوک اجازه نه لري چې عملیات وکړي. پاکستان دا څه وختونه د افغانستان نه ده کړی کوي چې په یقین سره برچ وو
حسن رسمي تور داسې وختونه
نه نه قطن په رسمي توګه هم نه ده شوی، په ذهن کې هم نه بچو ګرځي په ذهن کې نه وو. د ترګړې پړوند باندې همکاري او همغږي باید رامنځته شي چې نشته. هغه داسې کسان کېدی چې په افغانستان کې اوسي، مثلا ټي ټي پی دی، د دې خواته عملیاتو شو خواته وخته د پاکستان ته تهدید دی. همغږي په دې کې موجوده چې څنګه کولای شي چې ټي ټي پی من هدي او تهدید پاکستان ته ونوسي. خو دلته د پاکستان په خاوره کې مسلوال مخالفین دي، اډې لري، زینه لري، همغږي موجوده ده. موږ سره شواهد او یا استخباراتي چې هغه شریف کو دې خوانه اقدام وشي چې څنګه د پاکستان د خاورې تهدیدونه په افغانستان ته کم شي. دا دوه اړخیزه دي او په دې کې متفق افغانستان د هر نوع همکاري او د هر نوع همانګې ته مننه.
له افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال سره مو خبرې کړې وي. هغه وویل چې پر ډیورند کرخه د غزن سیم غزول د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې همکاري نشي کولای. همدارس هغه راپورونه ناسم دي چې ګواکې پاکستانی چارواکو په افغانستان کې دننه د پوځي عملیاتو د کولو غوښتنه کړې.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له خپل روسي سیار سرګی لاوروف سره خبرې پیل کړې دي. د دوی د خبرو ډیری اجنډا د سوریې په اړه باندې ده. امریکا متحده ایالاتونه او د وسترو صنعتي هیوادونو مهم غړي په روسیې فشار راولي چې له سوریې د اسد له رژیم خپل ملاتړ کم کړي. په دې اړه فرشتي جلالزی رپورټ جوړ کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په داسې حال کې مسکو ته تللی چې له دواړو خواوو پر یوه بل انتقادونه کېږي او د دې امکان په اړه هم شک د زیاتېدو په حال کې دی چې د امریکا او روسیې اړیکې به هغه حالت ته ورسېږي چې تیر کال یې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلو انتخاباتي مبارزو پر مهال په اړه خبرې کړې وې. ډونالډ ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال په مکرر ډول ویلي و چې له روسیې سره به د واشنګټن روابط چې د سوریې او اوکراین د وضعیت له امله کړکېچن شوي وو ښه کړي. د ډونالډ ټرمپ ادارې د هغو کړندارو د نرمولو هیڅ نقشه نه ده څرګنده کړې چې تر هغه مخکې د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال رامنځته شوي وې او هدف یې د کرملین منځوي کول او پر روسیه د فشار راوستل و. ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ په سوریه کې د الاشیر په نوم پر هوایي اډه د میزایلو له حملې سره د واشنګټن او مسکو کړکېچ لا زیات کړ. د امریکا متحدو ایالاتو د سوریه په خنشیخون سیمه کې د هغې کیمیاوي حملې په ځواب کې دا برید وکړ چې ویل کېږي اتیا تنه پکې ووژل شو. د امریکا دې کار مسکو چې د سوریه بشپړ کلنه کورنۍ جګړه کې د بشار الاسد د رژیم سیاسي او پوځي ملاتړ کړی په قهر کړ. مسکو ویل چې پر الاشیر هوایي اډه د امریکا د مزایلو حمله له نړیوالو بشري قوانینو سره مخالفه وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون مسکو ته تر روانېدو مخکې خبري اعلان ته وویل
هغلی ټیلرسن وایي موږ نه غواړو چې د سوریې د رژیم نا کنټرول شوي د کیمیاوي وسلو زیرمې د داعش یا نورو هغه ترهګرو ډلو لاسته ورشي چې غواړي او کولی شي د امریکا پر متحده ایالاتونو او زموږ پر متحدینو حمله وکړي. موږ په سوریه او نورو ځایونو کې د هیوادونو او ډلو لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو عادي کېدل نشو منلی.
د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین مسکو ته د ټیلرسن د رسېدو په ورځ پر واشنګټن انتقادونه وکړل. پوتین پر روسیه د امریکا د مزایلو تر حملې وروسته اول وار له مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې په هاګ کې نړیوالې محکمې ته بارز وکړي چې د کیمیاوي وسلو له امله په سوریه کې د قتلونو په اړه څېړنې وکړي. خو د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پرون وویل چې په خنشیخون کې د کیمیاوي حملې په اړه استخباراتي معلومات یې خپله کتلي او هیڅ شک نه لري چې د سوریې رژیم یې مسؤل دی. ماتیس وویل دا ډیره څرګنده ده چې د بشار الاسد رژیم دا حمله پلان کړې او ترسره کړې ده، خو هغه وویل چې تر دې زیات معلومات نشي ورکولای. ماتیس د روسیې د دې وینا په اړه چې له امریکا سره له هغې موافقې به ووځي چې د سوریې پر فضا د دواړو هیوادونو د هوایي ځواکونو ترمنځ د کړکېچ د پیښېدو د مخنیوي لپاره شوې ده وویل موږ له روسانو سره له پوځي او ډیپلوماتیکو چینلونو ارتباط ټینګ ساتلی او دا مسله به له کنټروله نه وځي. په ملګرو ملتونو کې د جمهور رئیس ټرمپ د ادارې سفیر نیکی هیلی په وروستیو څو ورځو کې ویلي چې په سوریه کې د رژیم بدلیدل د ولسمشر ټرمپ ادارې ته اولویت لري، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي چې په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش ځپلو ته لومړیتوب ورکړی دی. په مسکو کې د سیاسي چارو پیژندل سوي څارونکي ولادمیر فرولوف مسکو ته د ریکس ټیلرسن د سفر په اړه په خبرو کې آزادي راډیو ته وویل چې واشنگټن د سوریې په اړه د خپل سیاست ګډې وډې اشاره کوي او کرملین غواړي چې په دې برخه کې د امریکا د کړنلارو په اړه لا زیات وضاحت ترلاسه کړي.
په تاجکستان کې پولیسو ته امر شوی چې په میاشت کې لږ تر لږه یو ځل تیاتر ته ولاړ سي. چارواکي وایي دا امر د دوی د هغو هڅو برخه ده چې غواړي د پولیسو معنوي او اخلاقي پوهه زیاته کړي. په دې اړه نورحال له ملالی بشیر اورو.
د تاجکستان حکومت مخکې پولیسو ته ویلي و چې په دغه ځواک کې هر کس باید خپل اضافي وزن کم کړي. اوس دغه حکومت امر کړی دی چې پولیس باید په میاشت کې لږ تر لږه یو ځل تیاتر وګوري. پولیسو ته دا امر تیر اونۍ د کورنۍ چارو وزیر رمضان رحیمزاده وروسته له هغه وکړ چې د او نورو لوړپوړو چارواکو په دوشنبه ښار کې د ابوالقاسم لاهوتی په نوم تیاتر ننداره کړ. د تاجکستان د کورنۍ چارو وزارت ویاند امام علي د ازادي راډیو ځای څنګ ته د دوشنبه په ورځ وویل چې د تیاتر ننداره به له پولیسو سره د دوی په مانوي او اخلاقي پوهنه کې مرسته وکړي او د سختو کاري ورځو وروسته به ورته ساتیری وي. د ویل د پریکړې له مخې ټول پولیس افسران باید په میاشت کې په بیلابیلو وختونو کې تیاتر وګوري. د زیاته کړه چې دغه امر به په تاجکستان کې د کورنۍ چارو وزارت پر ټولو کارکونکو عملي کیږي. امام علي ویل چې رحیمزاده تیره اونۍ د تیاتر هنرمندانو ته د هغوی د تمثیل په خاطر مبارکي وویله. دغه تمثیل سوی سریال د تاجکستان د کلتور پخوانی وزیر نور تباروف لیکلی وو. دا اقدام په داسې حال کې دی چې د کورنۍ چار وزارت مخکې له پولیسو غوښتي وو چې د چاقوالي د مخنیوي لپاره پولیس باید خپل اضافي وزن کم کړي. د پولیسو افسرانو ته یوه موده وخت ورکړل سوی وو چې اضافي وزن کم کړي، که نه نو له دندو به ګوښه کړای سي. د کورنۍ چار وزارت پیشنهاد کړی وو چې پولیس باید د دې امر پر ځای کولو لپاره ورزش وکړي. تاجکستان د پخواني شوروي اتحاد برخه هیواد وو او اکثریت خلک یې مسلمانان دي. امام علي له 1992 کال راهیسې پر دغه هیواد حکومت کوي. د بشري حقونو مدافع ډلې او مخالفین وایي چې دی هغه کسان زپی چې ورباندې انتقاد کوي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
زموږ ویب سایټ هم در سره ګورئ، پته ده ازادي رادیو ټکی اورګ. البته که غواړئ تازه خبرونه او راپورونه وګورئ، وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 بجې شوې. فریبا ظاهر سټوډیو ته راغلی سو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان ولسی جرګې د شلو ورځو پر لپسې غیر حاضرۍ له امله د څلورو وکیلانو لکه احمد بهزاد، فرشتانواری، پروین دورانی او بشیر احمد تایانج دندې وځنډولې. د ولسی جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي وایي په کابل کې روسي ډیپلوماتان د ملي شورا د ځینو غړو په ګډون له یو شمېر قومي مشرانو او ځوانانو سره په غونډو کې د طالبانو په ګټه او د حکومت پر ضد څرګندونې کوي. د افغانستان په شمال کې د بلخ کندوز سړک نن ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی پل تخنیک پوهنتون او د آریان روز شرکت له لورې نن په کابل کې درې ورځنۍ نندارتون پیل سو. په ایران کې د دولت تر کنټرول لاندې رسنۍ راپور ورکوي چې د دغه هیواد پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد د ایران د راتلونکو ولسمشرۍ انتخاباتو د سیالۍ لپاره خپل نوم لیکلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره خبرې پیل کړې. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له هغه وخت چې ډونالد ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې ده، د روسیې او امریکا ترمنځ د باور سطح کمه سوې ده. او د ترکیه د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو وایي په دیار بکر ښار کې د پولیسو پر یوه مرکز پرونی مرګونی چاودنه یو تروریستي برید و.
د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه په تفصیل سره د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ اورګ او فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو پښتو فیسبوک باندې کتلای شي. اوس هم ورزو د اقتصاد نړۍ مهم خبرونو ته چې سهار ګل امیرزی جوړ کړی.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزارت وایي چې سږ کال به د بدخشان د پستول باغونو شاوخوا 1000 ټنه حاصلات ترلاسه شي. د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزارت ویان لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته وویل چې په بدخشان کې په 155 هکتار ځمکه د پستو باغونه شته چې ډیر حاصلات ورکوي. د خغلی راشد په خبره د افغانستان پسته چې ډیره برخه یې نورو هیوادونو ته صادریږي ښه کیفیت لري او د هیواد اقتصاد به ورسره وغوړیږي. د خغلی راشد د معلوماتو له مخې اوس مهال د بدخشان په 2 ولسوالیو کې د پستې لوی باغونه شته چې د پراختیا لپاره یې هڅې روانې دي. د کابل په پولی تخنیک پوهنتون کې د کورنۍ تولیداتو او سوداګریزو موادو یو ورځنۍ نندارتون پرانیستل شوی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه نندارتون د کورنۍ تولیداتو لپاره د ښې بازار موندنې په هدف جوړ شوی دی. د ښاغلي پسرلی په خبره د دغه نندارتون په نوي غرفو کې د کورنۍ تولیداتو او صنایعو لسګونه بیلابیل توکي نندارې ته ایښودل شوي دي. د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کلی بوجه قزاقي وړي 1550 افغانۍ، یو 40 کلی بوجه پاکستانی وړي 1200 افغانۍ، د بوري یو 50 کلی بوجه 2330 افغانۍ، د وریجو یو درې منی بوجه 1200 افغانۍ، او 14 لیټر غوړي 1200 افغانۍ. په کابل کې نن یو لیټر پېټرول تیل 45 افغانۍ، یو لیټر ډیزل تیل په 43 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې د ځینو بهرنیو وسارو صرف افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکای ډالر 15 افغانۍ 45 پوله، یو یورو 1 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پوند 3 افغانۍ 15 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 90 پوله، زیر رانی تو منو 15 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستانی کلدارش 420 افغانۍ. زملتیا مو مننه.
پم دې سره د پروګرام دویمه برخه تر سیګو 219 پروګرامونو تاسو ته خبرو. لمړی د بشری او اساسي حقوقو پروګرام او بیا ورسته د مخکخو خزو پروګرام چې له نګینی خپل اوتمنځي سره مخبري کړی دي. دا تاسو دغه دوه پروګرامونه
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ای ویبل خبرونه ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د کار د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان بشری حقوقونو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د سنگ مرستیال عبدالواحد سیراتی. سیرات صاحب شرغلس
مننس.
سیرات صاحب، دا چې کار د انسان یو له بشری حقوقونو څخه دی، د افغانستان په نافذه قوانینو کې د کار د حق په اړه سوال سوي دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او د افغانستان ټول وګړي چې ستاسو ریادونه خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم، په دې لته جوړ او روغ سره اوسئ. څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د بشري حقوقو څخه یو حق هغه حق د کار دی، او زمونږ عزیز اسلام د ته هم اشاره کړې ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا ورته منسوب یا د عربي مقوله چې الکاسب و حبیب الله، چې کسبګر د الله دوست دی. د حق په حق لباندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبل حدیث هم سته چې بهترین عبادت هغه دی چې هغه د حلال رزق نه سړی خپل وجود تغذیه کی. او بل هغه حدیث هم سته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې د هغه چا دعا به قبول هرگز نسی چې هغه خواړه او څښاک کې د حرام وسخ. نو په دغه د حدیثو په رڼا کې موږ ته دا څرګندیږي چې کار یو مشروع او اسلامی د هر بنده د هر انسان دنده ده چې باید هغه مشروع لارې نه ځان ته یو مړی ډوډۍ د حلال په لټه کې وي، فایده یې کی او حق کار دی. په دې رابطه چې اسلام هم زموږ دین دی او رهنمام ده، د همدې په استناد سره او استنباط سره زموږ په ملي قوانین چې هغه یو شرعي وثیقه ده، قانون اساسي په 43 ماده کې د حق د کار په رابطه ویلي چې حق کار د هر افغان د حق ده. یعنی هغه څوک چې خپل اساسي هغه خپل قانوني سن تکمیل کړی وي، د غل خاطره که حرفوي او په حرفه کې او که غیر حرفوي وي، طبعا دې له خاطره بیا قانون د کار تصویب سوی دی چې په هغه کې ټول مشرح په تفصیل سره حق د کار بیان کړی دی، تر څم وخت پورې په رتبه او هغه رتبې باندې معاشونه تنظیمیږي، رخصتیانه پکې تنظیم دی. هغه بحث نه زو چې تاسو وخت ونیسمه، ولې دا یو بشري حق دی په ملي اول اسلامي دویم زموږ په ملي قانون کې، دریم په بین المللي قوانینو کې چې هغه میثاق بین المللي چې حق د اقتصادي او اجتماعي فرهنګي دی، په شپږم ماده کې هم دا ذکر سوی دی. د حق په رابطه باندې دا هم ذکر سوی. په دې اساس هر ملکونو کې د قانون د تنظیم د کار په رابطه ملکونه جلا جلا داخلي قوانین لري او کار منل سوی. په ټولو ادیانو کې خاصتا زموږ په سپیڅلي دین کې دا حق تثبیت سوی دی. د خلکو له حضرت باید کار حق دی او دی حق د باید ټول لاسرسی ولري.
ډیر مننه. نن سبا په افغانستان کې ګڼ شمېر ځوانان بیکاره ګرځي او د کار په لټه کې دي. په افغانستان کې د بیکاری د زیاتېدو لاملونه څه دي؟
خټه کې ته تاسو اشاره وکړه، لکه څنګه چې کار حق دی هر فرد دی، او په افغانستان کې خاصتا د بیکاری اوج د غرونو څوکو ته رسیدلی دی او ډیر ځوانان زموږ بیکاره سوي دي. ډیر ځوانان زموږ په احتیاط باندې مخه راوړې ده چې دا د تاسف وړ دی. دولت نسی کولی چې دغه ځوانان چې په دغسې ناشایسته او نامناسب عمل باندې لاس پورې سوی دی، د دې مخنیوی وسي. بهرحال دغه د بیکاری اوج عوامل په رأس کې ناامنی، جنگ فساد دا اصلی عوامل دی چې چیرته جنگ وي جنگ سړی ته آرامي نه ور په برخه کوي که هغه په هره سطح کې یعنی د ژوند ټول برخې جنگ متاثره کوي دا جنگ که د داخلیانو په لاس باندې یا د بهرنیانو په لاس باندې جنگ اصلي عوامل دی بیا دغه جنگ بېثباتي رامنځته کوي فساد رامنځته کوي او رابط په ضوابط باندې دا موضوع رامنځته کوي د نن سبا بیکاري اوج اول جنگ دویم ازداري فساد دریم رابط په ضوابطو باندې او بل عدم تأمین د امنیت که خپل د دولت وي او یا د تشبثات خصوصي چې زموږ د سرمایهدارانو امنیت صحیح ټینګ نسي ساتلی چې په هغه کې د هغوی مال هم متضرر سوی دی د دوی سر متضرر سوی د دوی بچیان د تهدید لاندې سوی دی چې په هغه کې د اختطاف موضوع رامنځته کیږي که چیرته جنگ هم یو عوامل د دې بیکارۍ د ترڅنګ ناامني او فساد هم ترڅنګ د دې جنگ دی که 50% جنگ اغیز په بیکاری باندې اچي نو 50% ناامنی هم په دې باندې که چیرته زمونږ د تجارانو او خپل د دولت که توان دي زمونږ زه په دې باندې متيقنه چې د تجارانو که ما حقه تأمین د امنیت وسي دغه بیکاری د دولت ترڅنګ 50% متشبثین او تجاران زموږ ډیر زړخواندي تجاران دي چې هغه کوی سي چې دغه مشکلات حل کړي ولې بدبختانه دولت توجه دې ته نه ده کړې د تجارانو تأمین د امنیت له خاطره هیڅ داسې مؤثر ګامونه نه دي اوچت کړي په دې رابطه باندې نو دغه بیکاری اوج ته رسېدی او زموږ محترم وزارت د کار و عمر اجتماعي بارها دا ویلی دی د سخنگوی له طرفه چې موږ په زرها و چوکۍ خالی لرو ولې نه اعلانېږي د حکومتونه په اساس د تنظیمونو قومونو په سمتونو ویشل سوي دي او تر هغو چې دا یو عوامل د خپله د فساد دی تر هغو پورې دغه ذهنیتونه لري نسی زه فکر نه کوم چې زموږ ځوانان کار پیدا کړي او مجبور دي چې د پردیو د بهرونو مایان ماړه کې زموږ ځوانان زه ستاسې له رادیونه په خپل حکومت دا غږ کوم چې تاسې زموږ ځوانانو ته زمینه د کار مساعده کوي د پردیو د بهرونو د مایانو د مړولو په خاطر زموږ ځوانان مه مجبوروئ چې بلاخره په دې وطن باندې دا وطن تر کړي او د پردیو د بهرونو د مایانو خوراک وګرځي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
سویمون په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه هم بیا پکړم په ډاکټر واله یا په دالاس واله
وبن لرو موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د اوبو بندو بس کړی
فکر چې محکمې له خوا ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهس سیرت صاحب د ورستي پښتني په توګه بیکاری پر یو ټولنه باندې څومره منفي اغیز لري او کچيري خلکو ته کار پیدا سي مثبتي پایلې به سي
ډیر کټه کې تم بیم هم اشاره وکړه په ټولنه کې چې کار نوي د جرایمو کچه ډیر لوړه کی لکه څنګه ترمومیټر په داسې سعودي حالت کې داسې د فعلی وزه چې ځوانان پریشان دي د یو تیاری مستقبل له خاطر ځوانان څه په شخصي پانتونونو کې څه په دولتي پانتونونو کې درس وایي ولې د دوی مستقبل ډیر تاریکه روښانه نه دی دا درس وایي که چیرته کار وموندل سي د جرایمو کچه ډیره راټیټیږي او که چیرته بیکاري نه وي د جرایمو کچه ډیره لوړه کیږي او اوچته کیږي او اغیز په جامعه باندې دا وي چې جامعه خپل مسؤلیت نسي احساسولی ځکه بیا هم راځو هغه موضوع د مخینۍ ته چې امنیت که هغه په تاجر وي که هغه په مسکوني خلکو باندې دغه امنیت ورته د خطر مواجه کیږي او دوی مسؤلیت نه احساسوي که چیرته کار پیدا سي دا زه په دې باندې متيقن یم چې د جرایمو کچه په جامع باندې اثر کې ټیټیږي او هغه کسان چې د بیکاری دی وجنه د مشکلاتو دی وجنه هغه د یو روحي فشار لاندې سي بلاخره د احتیاط خواته مخه کوي چې نن ډیر ځوانان زموږ تاسو وینو چې د احتیاط خواته مخته کړي د دې علت او عوامل دغه چې بیکاری د فقر دی نه ځان ته ډوډۍ لري نن اولاد ته ډوډۍ لري هغه عوامل دي چې کرا کرا بلاخره په کورو کې سرایت کوي اولاد خرڅ ته راوځي کیدای چې زبان دې راوباسي وروره دغه واخلی په بیه واخلی چې پارڅو یې اخلی او دا خو څه کوي چې ځوانان ورځ په ورځ د دوی تعداد زیاتیږي معتادین که پرون پله سوخته وه نن تر پله محمود خانه د ارګ تر خولې پورې رسېدلي دي زما دا امید دی چې د تأمین د امنیت په خاطر اول ګامونه د تجار محترم و تجارانو په رابطه د کلک قوي تدابیر ونیول سي یغوی د تشویق سي د یغوی مالیات معاف سي سترغو خلکو ته کار پیدا سي او بازار ورته پیدا سي دولتي تولیدات ته ارزښت ورکو د یغوی په خریداري کې لکه څنګه چې نن سبا قراردادونه کې رسنۍ اورو د وزارت دفاع او د نورو په یو سطحه باندې داخلي عوایدو ته مخته کړی دغه داخلي عواید باید مونږ تقویه کړو چې تر اوس مونږ محترم تجاران زړه ښه کړي او په دې ځوانانو باندې زړه وسوځوي او دغه ځوانان د دې اتحاد نه وژغوري دا یو قوي عبادت دی او الله به دوی ته اجر ورکړي نو تاثیر منفی که چیرته کار نوی جرایم به زیاد دی او مونږ وینو دوسیاجاتو کې چې کوم مونږ کارونه کوو د جرایمو کچه ډیره جګه ده داسې نن رسنۍ نسي ویلی داسې نن مدیریت محترم مبارزه با جرایمو باندې افشاګریانې نه کوي ډیرو داسې مواردو کیږي چې دغه جرایم په کته ساته باندې د قومي د جوړښت د بلو د بل په اساس باندې کما حقه لکه یو سل درې څلوېښتمه ماده کې چې کشف د جرایم د پولیسو مکلفیت دی په دې اساس نن زموږ زندانونه ډک دي نن به موږ بیا نور زندانونو ته ضرورت لرو چې باید جوړ شي په دې امید چې بیا هم مسؤولین دولت باندې غږ کوم چې تاسې د کار زمینه مساعده کوي د محترمو تجارانو د تأمین په امنیت کې مثبت اقدام وکئ چې تر هغو پورې زموږ ځوانان د جرایمو نه لاس واخلي د احتیاط نه لاس واخلي او هلته چې سلبي ازادي کیږي هغه جلوګیری وسي زه په دې امید یم چې زموږ محبسونه نور خالی سي جرایم اوچت نه سي
ډېره مننه
مخکخې خزي
د ازادي راډیو درنو اوردونکو د مخکښي خزي یو بل خبرونه ته موزه یوسف زدران هرکلی کوم. دا ځل له داسې یو چا سره مو آشنا کوو چې ژوند یې د ماشومانو ادبیاتو دودي فرهنګ او روزنې ته وقف کړی دی. نگینه عثمان زه یادوم. د دې ماشومانو د روزنې او دودي د فرهنګ او ادب د پالنې لپاره کتاب لیکلی، دودي لپاره مقالې لیکي. دا چې څنګه نگینه عثمان زه دا برخه انتخاب کړې ده په دې برخه کې له دې لارې څه خدمت کول غواړي له نگینه عثمان زه سره خبرې کوو. اغلی عثمان زه زمونږ خبرونه ته ډېر زیات په خیر راغلی، ستړي مشې.
سلام وړاندې کوم تاسو ته، لومړی ځل او بیا د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته خدای دې وکړي.
وعلیکم السلام، ډیره زیاته مهرباني. طبعا چې تاسو سره آشنا کیږو ان شاء الله خلک ستاسو غږ چې اوري ممکن پوښتنه هم دا وي چې څنګه د ماشومانو لپاره تاسو کار کوئ، که په پیل کې هم دې موضوع ته راشو.
د ماشومانو په برخه کې خو ما په لومړي ځل بیا وایم چې دا چې د ماشومانو ادبیاتو ته مخه کړه څه علت و؟ علت دا و چې خپله مې د ماشومان چې کله لیکل نو ما غوښتل چې داسې یو کار ورسره د هغوی لپاره وکړمه چې هغوی دې وشم کولی چې یو څو شېبې خوشحاله هغوی دې وساتم. نو په لومړي سر کې ما درې کاله یا دوه کاله مخکې ماشومانو ادبیاتو ته مخه کړه او ماشومان لپاره مې شعرونه لیکل.
بله، د اوردونکو لپاره یادونه کول مهم دي چې په افغانستان کې د ماشومانو د ادبیاتو په نامه یو کور هم موجود دی او بنسټ هم موجود دی، تاسو د هغې غړیتوب هم لرئ. نو اغلی اوتمنځی، فکر کوي چې یو میرمن، یوه ښځه، یو جینۍ نسبت سړي ته، هلک ته ښه پوهېږي څنګه چې څنګه د ماشومانو لپاره کار وکړي؟ کنه توپیر موجود نه دی.
زما په نظر خو لومړی سر کې باید دا ووایم چې د ماشومانو د ادبیاتو کور هغه لومړنی کور دی چې د ماشومانو لپاره کیسې او شعرونه لیکي، او دا یو درې کاله مخکې د بنسټ دی اجمل تورمن صاحب لخوا زمونږ د هېواد تکړه شاعر دی، د هغه لخوا ایښودل شوی دی او زه دغه بنسټ غړی یم. او قانون هم زیاتره هغه بنسټ کې زمونږ خویندې هم شتون لري. یعنی زما په نظر خویندې زمونږ یا مېرمنې کله شي زیاتر له نارینه وو نه د ماشومانو په برخه کې قصې او شعرونه ولیکي او هغوی ته کار وکړي، ځکه چې هغوی دي دا د کور په ماحول کې ډیری ماشومان سره سروکار لري، د هغوی د خوی، د هغوی عادت او هغه څه چې د هغوی خوښېږي نه خوښېږي هغوی سره اشنا دي نسبت نارینه وو ته، ځکه چې نارینه خو بیرون وي او دومره هغه وخت باید ماشومان سره تیر کړي هغوی دي نه تیروي. نو نسبت نرانو ته د میرمنو ونډه په دې برخه کې زما په نظر به ډېر ښه وي او ډېر به د ماشومان سره ماشومان خو یادات سره اشناوی.
بله اغلی نگینا، په دې برخه کې اوس څومره میرمنې کار کوي؟ یعنی ستاسو په شمول باندې دا ونډه داسې یو څه ده چې د پام وړ وي کنه؟ لا ډېره اړتیا شته چې باید خلک کار وکړي؟
دا شل او یا هم د پنځه ویشتو همدغومره میرمنو همدلته په دې کور کې ونډه لري، او همدارنګه زمونږ ورونه هم په دې کور کې ونډه لري او د دې کور غړیتوب لري، او اوس هم دا کور شتون لري. مونږ هره چهارشنبه یا هفته کې یوه ورځ مونږ غونډې نیسو او د ماشومان د ادبیاتو باندې کار کوو چې څنګه مونږ وشو کولای څه وکړو د ماشومانو لپاره، په کومه برخه کې مونږ باید کار وکړو او کیسې ولیکو، شعرونه ولیکو. او زیاتره زمونږ حتی د دې کور لخوا د ماشومانو لپاره میاشتنۍ هم چاپېږي چې د ماشومانو مطالب وي په کې، شعرونه او کیسې، ترڅو هغوی دي هغه وخت چې په نورو شیانو باندې تیروي نو وشي کولای چې هغه مجله واخلي او خپل څو شېبې هغه سره یعنی وشي کولای یو څه ترېنه زده کړي.
بله نگین اوتمنځ، تاسو او ستاسو په شان نورو میرمنو چې دې برخې ته یا دې خدمت ته ژوند وقف کړی دی او کار کوي ورته، د پام وړ لاسته راوړنې لري هغه څه چې تاسو غواړئ کارونه وکړئ، د ستم تر لاسه کړي دي تر اوسه کا ستونزې ډېرې دي په دې برخه کې؟
ما په شان ډېرې میرمنې هم شته، خو ټول سره د هر میرمن په دې ټولنه کې چې کار کوي یا هر ټولنیزه برخه کې چې وي په لومړي سر کې ستونزو سره مخامخ کېږي، خو ښه ده چې مونږ ستونزې په خپل ځای پرېږدو او هر میرمن وشي کولای چې دې ټولنه ستونزو سره ځان برابر کړي او هغه څه چې غواړي په ژوند کې.
نو په دې برخه کې د ښځو رول ډېر مهم دی که د سړیو؟
زما په نظر د ښځو ډېر مهم دی، د سړیو مهم دی خو د ښځو زیاتره په دې برخه کې مهم دی، ځکه چې ما مخکې وویل چې ماشومان سره ډېری کار لري په دې برخه کې. البته
په وخت کې باید وویل چې د ښځو لپاره بیا ستونزې هم ډېرې دي، که رول یې مهم دی فرزن د کور لخوا هغوی ته اجازه ورکول، بیا کار کول او بالاخره خدمت تر خلکو رسول، یعنی دا سخته پروسه ده. تاسو څنګه طی کړی دا پروسه؟
لومړي سر کې خو هر میرمن ته یا نجلۍ ته دا سخته وي چې څنګه، خو ښه ده چې مونږ ښځې یا میرمنې باید خپلې کورنۍ دې ته قانع کړو چې ترڅو هغه مونږ کار چې کوو یا هغه په ټولنه کې چې یو ونډه اخلو وشو کولای مونږ میرمنې چې خپل کورنۍ دې ته قانع کړو چې مونږ دغه کار کوو او دغه ښه کار ده او په ښه لاره باندې انسان وړي. نو ښه ده چې مونږ خپل کورنۍ قانع کړو او کورنۍ هم باید دا فکر وکړي چې هغه میرمن یا هغه لورې چې غواړي بیرون لاړ شي او د ټولنې لپاره یو خدمت کوي، نو هغوی دې باید تشویق کړي او
په هر لار کې هغه سره مالوي
او دا خدمت باید ښکاروي. د مثال په ډول تاسو یو کتاب لیکلی دی چې مرڅوک لاغه وجود انکار نشي کولای، نو کراشو د کتاب ته مشمان لپاره مو په دې کتاب کې څه ځای پر ځای کړی دی، د کتاب جوړښت څومره دی او مهم څه پکې دي د مشمان لپاره؟
او دا کتاب د مشمان لپاره چیرونه دي چې دا کتاب په کال 1995 کې د سیو د چلډرن لخوا چې دا د ماشومان لپاره چاپ شوي چې ډېر په ښه کیفیت باندې دا کتاب چاپ کړی ده او د ماشومان لپاره ډېر ګټور کتاب کېدای شي.
دا شعرونه ستاسو خپلو یا لیکنې په دې برخه کې ستاسو خپلې دي؟
او د ماشومان لپاره خو ډېر شعرونه دي، خو دماغ او شعرونه چې هغوی د خپله خوښ کړي په دې کتاب کې ځای کړي او چاپ کړي دي.
یو نمونه یې اوس زموږ اوریدونکو ته ویلی شي؟
البته هو.
او مهرباني اورو یې.
یو شعر د ماشومانو د لپاره، دا د مکتب لپاره، هغه ماشومان چې غواړي نوي مکتب ته لاړ شي د هغوی د هڅونې لپاره مې لیکلی ده.
او دا ځکه هم اورو چې اوس کال نوی تعلیمي کال تقریبا نوی پیل شوی دی، نو ستاسو نه اورو مهرباني.
عنوان یې دا ترنګ ترنګ، وایي: را تر غوږ مې شو ترنګ ترنګ، څوک وهي د ښوونځي زنګ، هېڅ در دی چې زه سبق ته نور به ورک کړو دا جنګمنګ، په یوه لار به روان شو داسې ښکلی څنګ په څنګ، تورو شین مستباشیر او تخته مو توره رنګ، زما زده له سنار او په بې باندې بادرنګ. دا شعر د ماشومانو لپاره ده چې
دا طبعا د ماشومانو په ژبه باید ولیکل شي، دا نزاکتونه، دا ظرفیتونه، دا شیان باید موجود وي زما په نظر، ځکه دا شعر نسبتا ډېر ساده باید وي، هغه کلمات او لغات پکې کارول شوي وي چې ماشومان یې وپېژني، همداسې ده که نه؟
زمونږ د حساب د ماشومان د ادبیاتو کور چې ده، مونږ ته په لومړي سر کې تورمان صاحب ډېر څه زده کړي ول چې مونږ باید داسې ماشومان لپاره شعرونه ولیکو چې ډېر ساده وي، او هغه کلمات باید پکې استعمال شي د ماشومانو په شعرونو کې چې ماشومان سره آشنا وي، وزنداره وي، چې هغوی دې په غوږ کې ښه ولګېږي. نو ځکه مونږ داسې شعرونه لیکو چې ماشومان ته ساده وي او عام فهمه وي، چې هغوی دې په معنا یې پوه شي.
او طبعا دا ماشومان همغې لوري ته هڅوي چې تاسو یې غواړئ. ستاسو کارونو ته په کتو ښکاري چې یو څه کارونه شوي دي، خو ممکن لا ډېرو کارونو ته ستاسو اراده وي. فکر کوئ چې لا به څه کول غواړئ په دې برخه کې، یا د خپل ځان د پرمختګ یا د ټولنې د پرمختګ لپاره؟
زما په نظر دومره چې څه شوي دي، ما چې ماشومان لپاره چې ما کتاب چاپ کړی وای، ده زما په نظر که مونږ خپل هېواد کې وګورو او ماشومان ته وګورو، دا لا هېڅ هم نه دي ماشومان ته. ماشومان لپاره باید ډېر مونږ کار وکړو، ځکه چې اوس هم داسې ماشومان شته چې سړک په سر دي، د تعلیم نه بې برخې دي، او مونږ باید داسې یو څه وکړو او چې هغه ماشومان له سړک نه راټول شي، مکتبو ته لاړ شي، او هغه څه چې یو د ماشوم حق کېږي هغه ماشوم ته ورسیږي. بس زه خو دغه یا د ادبیاتو په برخه کې کار کوم، نو که وسه مې او توان مرې نه شي، فقط غواړم چې ماشومان ته ډېر کار وکړم او لا هم کوښښ وکړم چې په
ترانو یا لیکنو له لارې وهڅوي، همداسې څه
او د ترانو او لیکلو د کیسو له لارې باید هغوی اوس وهڅول شي. هر کار ته هغوی دې باید پوه شي، هغه کار چې د یو لیکنې له لارې هغه ماشوم هڅوي، هغه د ورځنۍ خبرو له نه هڅول کېږي. نو زما په نظر باید ماشومان ته په دې برخه کې ډېری کار وشي.
خو بالکل، تر ټولو ښه هم چې پاتې کېږي چې په کتابونو کې لیکل شوي وي، بیا په خاص ډول لکه د ماشومان څه تر زده کوي، نو فکر کوي یو ډول ارامي احساسوي چې ستاسو نوم یا یو ډول پاتې کېږي، او یا ځان په مخکښو ځینو خلکو کې حسابوي چې څه کارونه مو کړي دي.
او زما په نظر دا چې خپل نوم په یو کتاب کې وګوري، دا هم یو ډېره خوشحالي ده یو انسان ته. خو ډېری دله یو انسان ته ډېره خوشحالي هغه وخت نصیب کېږي، هغه څه چې هغې لیکلي وي، او یو لیکوال چې یو څه لیکلي وي، چې چاغه یو ګټه واخیستل شي هغه مهم ده یو شاعر او لیکوال ته. زما په نظر ما ته خوشحالي هغه وخت په برخه کیږي چې ماشوم زما یو ماشوم زما کتاب ولولي او هغه نه یو څه زده کړي، نو هغه وخت به زه ډېره خوشحاله شم نسبت دې ته چې زه خپل نوم په کتاب کې وګورم.
الله خو ستاسو کار ته وخت شته، ځکه تاسو ویلي چې تازه فارغ شوي. انشاءالله په همدې هیله باندې خو د خپرونې وخت تقریبا زموږ په ختمېدو دی. عثمانزی صاحب ستاسو نه وروستی پیغام اورو، د اوریدونکو سره بیا خدای پاماني کوو مهرباني.
زما پیغام هغه ټولو کورنۍ ته، د هېواد ټولو کورنۍ ته دا ده چې خپلو لونو ته او خپل مېرمنو ته د ټولنې په اړه برخه کې چې هغوی دې غواړي هغوی دې وهڅوي، او هغه کورنۍ ته مې پیغام دا ده چې خپل ماشومان په هره برخه کې وهڅوي او ماشوم ته درناوی وکړي، احترام وکړي، ترڅو همدغه ماشوم ده چې زموږ راتلونکی جوړوي.
بلې، ډېره زیاته مهرباني درنو اوریدونکو. دا خپرونه چې ما یوسف ځدران چمتو کړې وه دلته پای ته رسیږي، خو یوه یادونه کول غواړم که تاسو ګڼ نورې مخکې ښځې پېژنئ او یا داسې څوک چې زموږ له خپرونې څه زده کوي، ستاسو پیغامونه موږ ته رارسیږي. 0  شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته زموږ د غږ ثبتونکي ماشین شمیره ده. خپل نظرونه او پیغامونه په همدې اړه موږ ته پرېږدئ. نو دا خپرونه دلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو په پاک خدای سپارم. د خدای پامان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو